السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه امید زهیر مالمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي د افغانی ول اسره فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت نه دی کړو تر اوسه په تیرو څباندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي په تیر څباندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي ځنې بیرته خوشی کړی او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوی ماین په 14 کې یو ګر لسکلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپی دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والی وین حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په مخام نه وخت د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی د نوموړي په خبره ټپی شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته د تیرو جګړو پاتې مینه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زورګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمی وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو راو وستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه تر اوسه د دې دوه تنو مړی نه دي موندل شوی هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلوم وسله والو وشلې ده سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده مېرمن کورته پر لار و چې د سینځیو په سیمه کې پرډزې وشو او وشل شوې ده او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څنګه ماشومانو تر لاسه کړی دی پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبري کوو خصوصي حریم یعنی څه او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي دا د دې تورته پښتني د خبرونه لمل مسخه کوو لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولای شي ځانته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله و نه کړی او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي تلاشي کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا متربوسی باندې رقم سره کوم مسکن ته خبر رسیږي نو مسکنی ملکیت د د پوری مربوطه کغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د پوری مربوطه ده او د خصوصي حریم ګرنل کیږي باندې رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوی ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل ده په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجه ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه یا توقیف د خپل خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه پا شخصی لحاظ بانده دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یا چوک رازی یا چا تا ضرر رسی یا پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی، اگه دفاع مشروع تر حق لانده کولیشی چه اگه انسان حتی مرگ ورتر واده. اندقه رقم یا چوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دغه ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ د قانونیت د جرایم او مجازات په نظر کې نیولی ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چاته څوک تلاشي کی د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤول نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس په سپ تاسو کته هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي. کدا موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي؟ آیا ناپوهی ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې د که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډیر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لا شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډیر قوي ستراتیژي نه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پرل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیر شلو کلونو کې سعید چې فساد شون درلود ستونزې ولی، مګر نظام یو شفاف او یو مدونه او منظم نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوی ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړه شوی. مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتېدل، او دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دیگه شک نشته ده چې په دې کې داسي کسان دي چې قصدن غواړي بهرنۍ او په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدېشته خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنداوي بل شوي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري وسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څوایې؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم ده چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوق نه پوه شي، بخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی، او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښوک دی دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه بعد لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصا دا کلمه او جمله درغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې بعد په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسون ته بعد متحد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه به د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي د ماشومانو پر رابطه واضح موارد لري واضح وړاندوینې کړې دي واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه ماده کې د موارد شته خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارات په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې څه باید وشي پلیدی که نه دي پلی خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وای له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي د دې کار پاکله تاسو څه وایي
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان د باید په وړکتوب کې په کار بلد شي تمرین دي وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسې زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابرې کو مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي که فکر کوم چې کته رقم 16 به تر وي
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل ګڼي چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د ماشومان د حقونو پاک له په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي تاسو اصلي علت څه ګڼي
په اوسني شرایط کې افغانستان کې لډی ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیر ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېر ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاخه کارو ته مخاو کی
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاخه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کوي په ماشومتوب کې. خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دی او عالم فرد په هیڅ کولونه کې اغنه منګه ګټه نه سوخسته. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دي، خو د تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي، په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه. دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټو.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فلاندې موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې ځکه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې ترڅو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینی ورته مساعده کی ترڅو موږ پراتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی پژواک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لو اوریدلې. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه کی چاري.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سیال هر کله کو. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره با دغه د ژوند پاره او همدارنګه دغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې پادی زنګړی مرکه کی ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشه په خیر راغلی، راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښ د زی او همدارنګه ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زدکړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او عملته د دې سبس محکمه کې څه ما د قاضي